رودونکو ته زما له خوا سلام. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. نن د شنبه ده، د چنګاښ سرطان 14 د جولای میاشتې 4. د خبرونې د پایل راپور مو ده چې د امریکا د یو سناتور جان مکین په مشرۍ د امریکا د کانګرس یو هیئت په یو بې ساري اقدام کې پرون د شمالي وزیرستان مرکز وګوت. خبرونه په خبرونو پیلو له اسد الله لودین نه یاوري.
سر کې د مهمو خبرونو ترټکی. ولسمشر د کورنۍ چارو وزارت د 15 مسؤلینو داندې وزندولې. د ننګرهار چارواکي وایي چې په خوګیانو ولسوالۍ کې د بهرنۍ ځواکونو په هوایي حملو کې یو لس طالبان وژل شوي، او د عراق په پلازمېنه بغداد کې د پرونی بمی چاودنې د وژل شوو شمیر نږدې 130 تنو ته ورسید. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د وروستي خونړي برید په تړاو په خپلو دندو کې د غفلت په خاطر د کورنۍ چارو وزارت د 15 لوړ رتبه چارواکو دندې تعلیق کړې. له ارګ څخه خبر شوی خبرپاڼه وایي چې ولسمشر اشرف غني دغه پریکړه پرون وروسته له هغې وکړه چې د پیښې په اړه څېړنیز پلاوی خپل راپور ورته وړاندې کړ. د خبرپاڼې له مخې امنیتي چارواکو د ولسمشر مخکنیو سپارښتنو ته چې په ډله ییزه توګه د امنیتي مسؤلینو د انتقال لپاره د بسونو استفاده نه کیږي پاملرنه نه ده کړې. په اعلامیه کې نه دی ویل شوي چې کوم چارواکي له دندو لرې شوي او یا هم دندې ځنډول شوي دي. د تېرې پنجشنبې په ورځ په پغمان ولسوالۍ کې د میدان وردګو د پولیسو له اکاډمۍ څخه د فارغو شوو پولیسو د موټرو پر کاروان په دو انتحاري حملو کې 2 پولیس وژل شول او 9 نور ټپیان شول. وسلوالو طالبانو د دغو حملو مسؤلیت ومانه. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي ناشونه ده چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات په خپل وخت ترسره شي. د انتخاباتو د کمیسیون ویان نور محمد نور ازادي راډیو ته وویل چې حکومت وخت ضایع کړی او د دغو انتخاباتو لپاره چې ټاکل شوی وه د تلې د میاشتې په 24 ترسره شي هیڅ ډول تیاری نه دی نیول شوی.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د تلې 24 د ټاکنو ترسره کولو ورځ اعلان کړی و. په خوښنۍ سره باید ووایو چې حکومت په دې برخه کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره همکاري ونه کړه او اوس ناشونی ده چې په دې نیټه باندې په افغانستان کې ټاکنې ترسره شي.
خاغلی نورو ویل دغه وضعیت په پام سره داسې ښکاري چې د حکومت مشران په خپل وخت د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره کلکه اراده نه لري. د پاکستان یو لوړ رتبه چارواکی وایي د افغانستان د سولې د خبرو بریالیتوب تر بل هر هیواد زیات د پاکستان لپاره مهم دی. د خبره په بهرنۍ چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پرون په اسلام آباد کې د امریکا د کانګرس یو پلاوی ته وکړه. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت ویل سرتاج عزیز د امریکا د کانګرس پلاوی ته چې مشرۍ مخکښ سناتور جان مکین کوي په افغانستان کې د سولې د پټه پدریدلو خبرو په اړه معلومات ورکړل. مکین ویل دی غواړي چې د متحده ایالاتو او پاکستان ترمنځ اړیکې ښه شي د دواړه هیوادونو له ګډ دښمن د اسلامي دولت ډلې او نورو اسلامي سختدریزو ډلو سره مخامخ دي. مکین او ورسره پلاوی په یو بې ساري اقدام کې پرون د شمالي وزیرستان له مرکز بیرانشا څخه هم کتنه وکړه. د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ اړیکې چې په تیره څه باندې یو لسیزه کې له لوړو ژورو ډکې وې په روسیو کې په پاکستان کې د طالبانو د پخواني مشر ملا اختر محمد منصور د وژلو پر سر نورې هم کړکېچنې شوې دي. په دې اړه تفصیل پر روانه خبرونه کې اوري. د ننګرهار چارواکي وایي چې په خوګیانو ولسوالۍ کې د بهرنۍ ځواکونو په هوایي حملو کې یو لس وسلوال طالبان وژل شوی دي. د ننګرهار د والي له دفتره خبر شوی خبرپاڼه وایي چې دغه حمله تیر شپه شوی او د صابر کوچی په نوم د طالبانو قومندان هم پکې په نښه شوی. بل ورته د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په شمال او شمال ختیځ زون کې د دوی د بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې 2 وسلوال مخالفین وژل شوی دي. بل طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. افغانستان نن دوشنبه له سکاتلند سره د کرکټ لومړی یو ورځنی یا 50 مسابقه پیلوي. افغانستان او کوربه هیواد سکاتلند په خپلو کې د کرکټ 2 نړیوالې یو ورځنی مسابقه کوي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې افغان ټیم تر دې مسابقه مخکې ډیر تمرینات کړي دي.
ټیم خاص امانوي سره ان شاء الله د راول د لفره خپل لوبې تر سره کوي، یعنی د سکاتلند او د ارمنیا د هالند سره. زموږ د اوس مهال خپل تمرینات کوي.
افغانستان درې نور یو ورځنی مسابقه له ایرلند سره کوي چې اوله به یې راتلونکي دوشنبه وي. سکاتلند او ایرلند دواړه د کرکټ قوي ټیمونه دي. د عراق په پلازمینه بغداد کې د پرونی بمی چاودنې د وژل شو شمیر نږدې 130 ته ورسېده. په پیخه کې 190 تنه نور ټپیان شوي او مسؤلیت داعش ډلې منلې دی. د پروان میلادي کال کې په عراق کې تر ټولو خونړۍ پیخه ګڼل شوې. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې د ترکیه خبری رسنۍ د ترکیه وایي چې د ترکیه وکشتۍ چې غزې ته 10,000 تنه بشري مرستې رسوي پرون د اسرائیل د اشدود بندر ته ورسېده. دا له هغې موافقې وروسته چې تېره اونۍ د ترکیه او اسرائیل ترمنځ لاسلیک شوه د مرستو لومړنۍ جوپه ده چې ترکیه یې بېوزلې غزې ته استوي. د ترکیې د اناډولیا خبري اجنس د دې هېواد د اضطراري حالاتو د ادارې د یو چارواکي له قوله وایي چې د لیډي لیلا په نوم کشتۍ کې خوراکي مواد، جامې، بوټونه او د لوبو سامان بار دی. ترکیه او اسرائیل تېره اونۍ موافقه وکړه چې په خپلو کې شپږ کلن کړکېچ پای ته ورسوي او اړیکې بیرته عادي کړي. ترکیه او اسرائیل چې په سیمه کې نږدې متحدین ول، په 2010 کال کې هغه وخت یو له بله لرې شول چې د اسرائیل سمندري ځواکونو محاصره شوې غزې ته په مرستو بار د ترکیې پر یوې کښتۍ حمله وکړه او 9 ترکان یې ووژل. د لیبیا چارواکي وایي لږ تر لږه 2 پولیس په ختیځ ښار بنغازي کې د خلکو په یوه ګڼه ګوڼه سیمه کې په موټربام چاودنه کې ووژل شول. دغه پیښه پرون سهار وختي شوې. د بنغازي د روغتیايي مرکز ویاند خلیل ګوایدر خبریالانو ته وویل چې دغه پیښې و ټپیان روغتون ته لیږدول شوې دي چې د یو شمېر وضعیت نازک دی. د بنګلاديش حکومت وایي هغه وسلوال چې په پلازمینه ډاکا کې د جمعې په ماښام په یو رستورانت کې شل کسانو وژل د داعش پلویان نه بلکې د بنګلاديش د خپلو کورنیو افراطي ډلو غړي وو. د بنګلاديش د کورنیو چارو وزیر اسد الزمان خان پرون خبریالانو ته وویل چې دوی د بنګلاديش د جمعیت المجاهدین ډلې غړي وو چې پر فعالیت په دې هیواد کې له څه باندې یوې لسیزې راهیسې بندیز لګول شوی دی. د ایوای حقوقي چې د کوماندوز ځواکونو په عملیاتو کې وژل شول ټول بنګلاديشان ول، هغوی بهرنیان نه وو او ګومان نه کوم چې دوی بل کوم بهرني هیواد سره اړیکې درلودې. هغوی کورنۍ افراطیان وو او له سیمه ییزو ډلو یې لارښوونې ترلاسه کولې. د ډاکې په یو رستورانت کې په وژل شوو بهرنیانو کې نه ایټالویان، وو جاپانیان، یو هندي، یو امریکایي او دوه بنګلاديشان شامل دي. او روسای خبر دا چې د اروپا د فوټبال د اتلولۍ د کوارټر فاینل لوبو په ترڅ کې پرون کوربه هیواد فرانسې آیسلند ته ماته ورکړه. فرانسې د لوبه چې له 15,000 زیات ملاتړو یې په لوبغاړي کې لنګدې کتله، د پنځو د دوو ګولونو په وړاندې له آیسلند وګټله. فرانسه به اوس د جولای په 1 له جرمني سره لوبه کوي. له دې یوه ورځ مخکې د جولای په 1 پرتګال د ویل سره لوبه کړې وه. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
تاسی ازادي رادیو ته غواړیست. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري. د امریکا د یو سناتور جان مکین په مشرۍ د امریکا د کانګرس یو هیات په یو بې ساري اقدام کې پرون د شمالي وزیرستان مرکز وکړ. د کډوالو چارو وزارت وایي په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزې د حل لپاره یو کمیټه ګمارل شوې.
جوانان باید چې نور خپل وطن ته راشي او چې کوم نه راځي دا باید چې خارجیانو هلته یونیسیار او کوم د ماجد په دغه چې د هغوی سره رابطي وکړي چې آینده دپاره دوی سره دوی سره تکلیف پیدا شي.
د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې موینیت وایي روان کال د کوکنارو د کښت له منځه وړلو لپاره لازمه مبارزه نه ده سوې. د ولس جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات به پر خپل وخت وسی. د کمیسیون ویان مو پوښتلی
وخت ضایع شوی ده او اوس شونی نه ده چې د تل په څلورویشتمه نیټه باندې په افغانستان کې ولسي جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو ټاکنې ترسره کړي.
په دې خبرونه کې نړیوالو رسپانو ته هم کتنه کوو. په عراق کې د وروستي بمی برید د وژل سو شمیر نږدې 130 ته پورته شوی. د ورکو ازنه د لټې پروګرام په همدې خبرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی شئ. د امریکایي مخکښ سناتور جان مکین په مشرۍ د امریکا د کانګرس یو هیات په یو بې ساري اقدام کې پرون د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه وکوت. دا سیمه چې د القاعده، طالبانو او حقانی شبکې یو مهم مرکز ګڼل کیږي، پاکستان تر اوسه تر ډیره بهرني چارواکي له دې منع کړي چې له دې سیمې څخه کتنه وکړي. پاکستان له شمالي وزیرستانه د امریکا د کانګرس دغه پلاوي ته د کتو اجازه په داسې وخت کې ورکوي چې له یوې مودې راهیسې په سیمه کې د سختریزو وسلوالو په وړاندې عملیات مخته وړي دي. خو امریکایي چارواکي وایي د پاکستان پاوځ هغه ډلې نه په نښه کوي چې په افغانستان کې پر افغان او بهرنیو ځواکونو حمله کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه راز وویل چې د افغانستان د سولې د پټه په درېدلو خبرو په اړه هم دغه هیئت ته معلومات ورکړل سول. نوریاس نوري نور تفصیل وړاندې کوي.
یو مخکخ امریکایي سناتور وای دایلی والا دی چې د پاکستان او متحدو ایالاتونو ترمنځ اړیکی ښه شي، ځکه دواړه هیوادونه د اسلامي دولت ډلې په ګډون د سخت دریځو ډلو په وړاندې له ګډ دښمن سره مخامخ دی. د امریکا د کانګرس د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین چې د کانګرس د یو پلاوي په مشرۍ له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره پاکستان ته تللی، پرون یې د شمالي وزیرستان له مرکز میرانشاه څخه هم کتنه وکړه. دا هغه سیمه ده چې پر القاعده او طالبانو سربیره د حقاني شبکې یو مهم مرکز ګڼل کیږي. له مکین سره په دې سفر کې سناتوران لینسی ګراهم، بنجامین ساس او جوی دونویلی ملګری دي. شمالی وزیرستان ته چې د پاکستان پوځ لیوی مدیر رئیس عملیات مختوړي، پاکستانی چارواکو بهرانیان په تیر بیا لوړ پوړي چارواکي نه دی پریښي چې د سیمې ته ولاړ شي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د پاکستان او متحدو ایالاتونو ترمنځ په څه باندې ولسیزه کې د کړکېچ یو مهم علت هم په سیمه کې د سخت دریځو وسلوالو له فعالیت سره تړلی و. امریکایي چارواکو تل پر اسلام آباد انتقاد کړی چې په سیمه کې د افغان طالبانو او حقاني شبکې په وړاندې جدي اقدام نه کوي. پاکستان له دې انکار کوي چې ګواکې سخت دریځو وسلوالو ته یې پناه ځایونه ورکړي، خو وایي دا هیواد په مختلفو جبهو کې په جګړو کې ښکیل دی او امکانات یې محدود دي. د دواړو هیوادونو په اړیکو کې کړکېچ په دې وروستیو کې وروسته له هغې لا زیات شو چې په پاکستان کې امریکایي بې پیلوټه الوتکو په برید کې د طالبانو پخوانی مشر ملا اختر منصور وواژه. سناتور مکین وویل د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره غونډه ډیره ګټوره وه. هغه زیاته کړه دلته دوی له یو پیغام سره راغلي، او هغه دا چې د اسلامي دولت ډله یا داعش افراطي اسلام او تروریزم ګډ دښمن دی. موږ غواړو چې اړیکې سره نږدې کړو او په خپلو کې اختلافات پای ته ورسوو. د رویټرز د راپور له مخې که څه هم داعش نه دی توانېدلی چې په پاکستان کې خپل حضور پراخ کړي، خو کارپوهان وایي کېدای شي دا ډله په راتلونکي کې ګواښ متوجه کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز مکین او د کانګرس نور غړو ته په افغانستان کې د سولې د هڅو په اړه چې له یوې مودې راهیسې په ټپه درېدلې معلومات ورکړل. تر اوسه د افغانستان د سولې څلور اړخیزه کمیټه چې پر افغانستان او چین سربیره پاکستان او متحده ایالات هم غړي دي، نه ده توانېدلې چې افغان طالبان د سولې خبرو ته کښېنوي. د رویټرز په وینا سرتاج عزیز په دې خبرې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د سولې د ګډو هڅو په بریالیتوب کې تر بل هر هیواد زیات د پاکستان ګټې نغښتې دي. دا خبره مخکې هم په کراتو کراتو پاکستانی چارواکو کړې، خو افغان چارواکي وایي پاکستان باید دا عملاً وښيي او پر طالبانو له خپل نفوذ څخه په استفادې هغوی د خبرو میز ته حاضر کړي.
ومردل چې د امریکایي مخکښ سناتور جان مکین په مشرۍ د امریکا د کانګرس یو هیئت د شمالي وزیرستان مرکز وکوت. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل په خاطر یو کمیټه لیوي اونۍ راهیسي کار کوي. دا په اصل کې د چې په تورخم کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ له جګړې وروسته په پاکستان کې افغان کډوال له زور زیاتی سره مخامخ دي. تفصیل له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وای په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د زور زیاتی او زندانی کولو د مخنیوي په خاطر موظف شوی کمیټې په پلازمینه اسلام آباد او د دغه هیواد په یو شمیر نورو ایالتونو کې کار پیل کړی. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حافظ احمد میاخیل د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه کمیټه کې د پاکستان د ایالتونو د پولیسو او سرحدونو وزارتونو او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت استازي غړیتوب لري.
په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د زور زیاتی د مخنیوي په هدف یو کمیټه جوړه شوې. دغه کمیټې تر اوسه دوه ناستې کړي، یوه مرکزي کمیټه هم فعاله شوې. له دې سره په خوا کې ایالتي کمیټې هم موجودې دي. شاوخوا یو اونۍ کېږي چې په خپلو کارونو یې پیل کړی دی.
دا په داسې حال کې ده چې په پېښور کې د افغانستان قونسلګرۍ رسنیو ته ویلي دي چې په وروستیو څو ورځو کې پاکستاني پولیسو له 2000 څخه زیات افغان مهاجر نیولي او زنداني کړي دي. خو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په دې اړه ارقام ضد او نقیض دي. د دغه وزارت د معلوماتو پر اساس د خیبر پښتونخوا ایالت اعلی وزیر تیره اونۍ په پاکستان کې د افغان قونسلګرۍ له چارواکو سره د لیدنې پر مهال ژمنه وکړه چې زنداني افغان مهاجر به له چړنو وروسته خوشې کړي. پاکستان د نړۍ د هر هیواد په پرتله د ډیرو افغان مهاجرو کوربه دی. دا مهال په پاکستان کې کم له کمه 1.5 میلیون افغان کډوال ثبت شوي او 1 میلیون یې له قانوني اسنادو پرته ژوند کوي. که څه هم په پاکستان کې د 1.5 میلیون هغه افغان کډوالو چې قانوني اسناد لري د کارتونو موده یې د جون د میاشتې په 1.5 پای ته ورسېده، خو پاکستان د 6 میاشتو لپاره د دغو کارتونو موده تمدید کړه. د کډوالو چارو وزارت وایي په تورخم کې د افغان او پاکستاني پولیسو ساتو ځواکونو ترمنځ د رامنځته شوې وسلوالې نښتې وروسته پاکستان د افغان کډوالو په خاصه توګه د هغو کډوالو ځورول پیل کړل چې قانوني اسناد نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې د کډوالو کمیسیون وایي چې افغان حکومت په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره خپلې هڅې دوه برابره کړې دي. د دغه کمیسیون رئیس شیر علي احمدزی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
باید دې لپاره ناسته وکړي او یو رای حل راوباسي، ځکه چې افغانان باید چې نور خپل وطن ته راشي، او چې کوم نه راځي دا باید چې خارجیان هلته یونیسیار او کوم د مهاجرینو دغه چې د هغوی سره رابطې وکړي چې آینده دپاره دوی سره دوی ته داسې تکلیف پیدا شي او موږ به هم کوشش ورته کوو.
له بل پلوه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د کډوالو د حقونو تامین د پاکستان د حکومت له مکلفیتونو څخه دی. د کډوالو ځورول او په هغوی محدودیتونه وضع کول له ټولو منل شویو نړیوالو نورمونو سره پټکاری کیدی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کورونی چارو وزارت د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې موینیت وی په روان مریض کال کې د کوکنارو د کښت د لمنځوړلو لپاره لازمه مبارزه نه ده سوي. دغه وزارت مرستیال پرون وویل د مخدره موادو پر ضد د مبارزې لپاره موجوده امکانات کافي نه دي او په کار ده چې ظرفیتونه جوړ او پولیس یې تجهیز سي. خان محمد سین په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د کورنۍ چارو وزارت وایي د ظرفیتونو کمواله د نړیوال ټولنې نه همکاري او په جګړه کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د پولیسو بوختیا هغه لاملونه دي چې په نامنو سیمو کې د کوکنارو د کښت پر وړاندې مبارزه ټکنۍ کړې ده. د دغه وزارت د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې مرستیال باز محمد احمدی د یکشنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبری ناسته کې تایید کړه چې سکل د تیر کال په پرتله د کوکنارو د کښت مخه نه دی نیول شوې.
متاسفانه امسال نتونستن، ما اعتراف میکنم که
په خوشنۍ سره چې سږ کال ونتوانیدو، زه اعتراف کوم چې په کافي ډول ونتوانیدو چې د کوکنارو د کښت مخه ونیسو او د کښت سطح ټیټه کړو. په دې برخه کې یو ښه پروګرام جوړ نسو. اوس مهال په نامنو سیمو لکه جنوب لویدیځ، ختیځ او شمال ختیځ کې چې ځینې سیمې په غیر مستقیم ډول د طالبانو تر ولکې لاندې دي، کوکنار پکې 90% کرل سوي. موږ اجرایي ریاست ته یوه طرحه وړاندې کړې چې وضعیت بدل سي، ځکه چې پخوانیو پروګرامونو نتیجه نه ده ورکړې.
احمدی وایي د مخدره موادو پر ضد د مبارزې لپاره د 1200 پولیسو غوښتنه کړې چې د دې مبارزې لپاره نوي پروګرامونه عملي شي. د وبل پکار ده چې د کوکنارو د کښت د لمنځوړلو لپاره ظرفیتونه جوړ او پولیس په مسلکي وسایلو سنبال شي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې د روان لمریز کال په لومړیو دریو میاشتو کې د مخدره موادو د لمنځوړلو په هدف 600 عملیات شوي چې په نتیجه کې 370 کسان نیول شوي دي. دغه موینیت په تیرو کلونو کې هم ویلي و چې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې پولیس تر ډېره ځایه له تروریزم سره په جنګ اخته دي. د چارو پوهان وایي د مخدره موادو پر ضد مبارزې کمزوري د ملي او نړیوالې ټولنې د انګیزې له کمزورۍ سره تړلې ده. د مخدره موادو پر ضد مبارزې پخوانی وزیر جنرال خدایداد وایي
استراتیژي، پلان، پروګرامها همه بسیار معقول و زیباست.
استراتیژي، پلان او پروګرامونه ټول معقول او ښکلي دي، خو هغه څه چې نسته هغه د مخدره موادو پر ضد مبارزې لپاره د حکومت، خلکو، نړیوالې ټولنې او ګاونډیو هیوادونو اراده ده.
دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې په خاطر دې اجرایی ریاست ویلي و چې د مخدره موادو پر ضد مبارزه یو نړیواله ستونزه ده او د نړۍ د هیوادونو ګډې همکارۍ ته ضرورت لري. جنرال خدایداد وایي د نړیوالو همکاریو ترڅنګ په دې برخه کې د سیمو د اوسیدونکو او بزګرانو همکاري هم مهمه ده او حکومت ته پکار ده چې په دې اړه هڅې وکړي سو دغه مبارزه جدي شي.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست او اوس هم د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. له برېټانیا خبرېدونکي ورځپاڼې ډیلي میل په خپله پرونۍ ګڼه کې د هغو ویډیویي تصاویرو په اړه لیکنه خپره کړې چې د نیوزیلینډ د سرتیرو او سخت دریځو وسلولو ترمنځ د جګړې صحنې پکې ثبت شوي دي. د لیکنې په پیل کې راغلي دغه سخته جګړه چې په نتیجه کې د نیوزیلند دوه پوځیان شپږویشت کلن روري مالون او شپږویشت کلن پرالی دارر وژل سوي وه په دې ویډیو کې ثبت سوې ده. پیښه په 2012 میلادي کال د بامیان ولایت د درې شکاري په باغک سیمه کې سوې وه. د مطلب په حواله د نیوزیلند پوځیانو د افغانستان د ملي امنیت له ځواکونو سره د امن په ټینګښت کې همکاري کوله چې په کمین کې د ناستو وسلولو لخوا حمله ورباندې وسوه. د ډیلی میل ورځپاڼې په حواله دغه ویډیو د یوه سرتیري په محافظتي خولۍ پورې په نښلول سوې کمرې ثبت سوې ده. د نیوزیلند د هغه وخت لوی درستیز تورن جنرال دیف ګان په خبره دا د ویتنام تر جګړې وروسته د نیوزیلند د سرتیرو تر ټولو سخته جګړه وه. له 2010 څخه تر 2012 میلادي کال پورې په افغانستان کې د نیوزیلند یوولس سرتیري وژل سوي دي. له امریکا خبریدونکي ورځپاڼې وال سټریټ ژورنال د حاجي حیات خان په نامه د ملیشو د هغه مشر په اړه لیکنه خپره کړې چې د شمې پر زور باندې د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې حمله وسوه خو خپل د تزن منه رسید. ورځپاڼې دا حمله د اسلامي دولت سختریزي ډلې یا داعش کار بللی دی. د ورځپاڼې په حواله په هغه ځن وژن کې حمله کې دوه کسان ووژل سول او اتلس نور ټپیان سول. ورځپاڼې له مطلب سره د قومي مشر او د ملیشو د رهبر حاجي حیات خان عکس هم خپور کړی چې په یوه مورچه کې له یوې درنې ماشینګنې سره ولاړ دی او شاوخوا یې څو تنه وسلوال ښکاري. په مطلب کې د چارواکو په حواله لیکل سوي چې حاجي حیات خان د هغو ملیشو مشري کوي چې د افغانستان استخباراتي ملاتړ کوي. د وال سټریټ ژورنال په حواله حاجي حیات خان په سیمه کې د داعش خلاف د ګڼو ملیشو تنظیمونکی دی. په مطلب کې لولو په وروستیو میاشتو کې داعش ډلې د ننګرهار په څو ولسوالیو کې تحرکات پیل کړل. خو د ننګرهار د کوټ ولسوالۍ په ګډون په ګڼو نورو سیمو کې د داعش پر ضد تازه پوځي عملیات پیل سوي چې د افغان قواو تر څنګ ملیشا هم پکښې برخه لري. تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. د آزادي راډیو خبرونې د ماښام تر اوو بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغو څپو د ماښام تر اوو بجو وروسته د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونې اورېدل سي. په دې خبرونې کې د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام هم درته لرو. د غرض د عراق وضعیت هم کتنه کوو او د انتخاباتو د برخلیک په اړه هم یو مرکه اورېدل سي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي ډېر ژر به د اوبو د منابعو د هر اړخیز مدیریت لپاره یوه نوې پروژه پیل سي. د دغه وزارت ویان ازادي راډیو ته ویل چې د دې پروژې په چوکاټ کې به د وړتیاو پر لوړولو کار کیږي او امریکا د دې پروګرام ملاتړ کوي. تفصیل د ناجی صفی په راپور کې.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي دا پروژه په څلورو بیلابیلو برخو کې د اوبو د منابعو د هر اړخیز مدیریت په برخه کې کاریږي. د افغانستان او منځنۍ اسیا د هیوادونو د کادرونو او متخصصینو ترمنځ د علمي نظرونو تبادله، د ظرفیتونو پیاوړتیا، د دغو هیوادونو ترمنځ د همکاریو پراختیا او د متخصصینو او محصلینو ترمنځ او یو د بل له ظرفیتونو څخه استفاده د دغه پروژې مهمې برخې دي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت ویان بصیر عظیمی د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل لدی پروژې څخه هدف دا دی سو د ولایتونو او د ټول هیواد په کچه اوبو مدیریت کړي.
هدف از مدیریت همه جانب آبی
د اوبو د هر اړخیز مدیریت هدف دا دی سو موږ وکولای شو چې د ولایتونو او کلیو په کچه د اوبو خو مدیریت ولرو او د سیمې د خلکو نظریات ولرو. موږ غواړو چې په افغانستان کې د اوبو حوزه تقویه شي او کوم مسلکي کسان چې په دې حوزه کې دي ځانګړي زده کړې وکړي سو وکولای شي چې په خورا ښه معاصریت پلانونه جوړ او له پروژو څارنه ولري.
نوموړي وویل دا 15 کلنه پروژه د امریکا د پراختیايي ادارې یا USAID په 5.5 میلیونه ډالر مجموعي لګښت په راتلونکو نږدې ورځو کې پیلیږي. دا په داسې حال کې ده چې د فرا د بخش آباد برېښنا بند قرارداد، د کاسازر او د هلمند د کجکي پراختیايي بند مطالعاتي تفاهم لیک په دې وروستیو کې لاسلیک شوی او په هرات کې د سلما برېښنا بند فعالیت پیل شوی. په همدې حال کې یو شمیر افغان کارپوهان هم د افغانستان د اوبو د مدیریت په برخه کې د ظرفیتونو جوړولو لپاره لدی پروژې هرکلی کوي. افغان کارپوه متی الله خروټی په دې اړه آزاد رادیو ته وویل
د اوس په افغانستان کې هر کال 15 میلیارد متر مکعب اوبه لرو او هغه نه موږ 40 میلیارد متر مکعب اوبه سالانه استفاده کوو. پاتې زمونږ چې پاتې کېږي 50 میلیارد متر مکعب اوبه همداسې دي. نو زه منځ یو مسلکي سړی د دې سروې د طلبای کوم د دې سروې طرفدار انتظاری ما او دې سروې ژر تر ژر پیلېدو او عملي کېدو خوښانه ما
نموري همدارنګ ویل کچېره د افغانستان او په خټوګه مدیریت چې نو حکومت کولای شي چې تر ډېر خپل اقتصادي ستونزې هوارې کړي. تر دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی هم د سلما بند پرنيستي په مراسمو کې په ځغرده ویلي چې افغانستان به د نړیوالو قوانینو په اساس خپل یو به مهار کړي او خپل ځمکې به پرې خړوبه کړي.
په راپور کې مو وردل چې د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي ډېر ژر به د اوبو د منابعو د هر اړخیز مدیریت لپاره یوه نوې پروژه پیل سي. د کابل د څو اوسیدونکو نظرونه به واورو چې د تورو شیشو لرونکو موټرو په باب دي. دوی وایي چې د دغو تورو شیشو موټرو له کبله زیات وخت قوانین تر پښو لاندې کیږي.
دولت نہ داہی لگا قانون واڑی تقبیق کی پٹولے پہ تقبیق نہ غریب نہ سبا قانون پیسہ داران ہوگا
انسان سے محسوس پیدا کی گیمر مشکلات
دغه د تورې خو موټر چې کوم دی چې په خار کې ګرځي دا موټر اکثرا د هغو لوړپلو چارواکو دي چې هغوی غواړي چې له دې نه د افغانستان د عامو خلکو ذهنونه په دې باندې په دې مشوش کړي چې خلک تر خپل تاثیر لاندې راولي او دې نه سوء استفاده وکړي، د قاچاق وکړي، اختطاف وکړي او بعضې نورې غلاوې د دې په واسطه هغوی کوي. حتی ترافیک دا نشي ودرولی، پولیس دې تسه نشي ویلی. تاسو به شاهد اوسئ چې اکثرا دا خلک چې په بعض ځای کې په چک پوستو کې ودرول شوي دي، د پولیسو د ولاتو حقوق او حتی د فایر کولو په هغوی باندې د
د کابل د څو اوسیدونکو نظرونه مو واورېدل چې د تورو شیشو لرونکو موټرو په باب دوی ویل چې د دغو موټرو له کبله زیات وخت قوانین تر پښو لاندې کیږي. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست چې خپرونې د ماښام تر اووه بجو دوام کوي. او اوس هم د عراق وضعیت ته کتنه کوو. د عراق په پلازمینه بغداد کې د پرونی خونړۍ چاودنې د قربانیانو شمیر نږدې 120 ته رسیدلی دی. له دې حملې وروسته چې داعش یې مسؤلیت پر غاړه اخیستی، د عراق صدر اعظم له ټولو امنیتي پوستو د بم کشفولو د هغو دستګاوو د لرې کولو امر کړی چې هغه جعلي بلل سوي دي. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د عراق د پلازمینې بغداد په یوه ګڼه ګوڼې مارکیټ کې د وړمې ورځې په چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمیر لږ تر لږه 119 کسانو ته ورسېد. په دې حمله کې چې له چاودېدونکو موادو ډک موټر ته چاودنه ورکړل شوه 190 تنه ټپیان شوي دي. د دغې حملې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی دی. دغه حمله سهار وختي د کارادا په سیمه کې هغه وخت وشوه چې په سلګونو کسان د روژې له ماتولو وروسته د باندې په ښار کې ول. د چارواکو په وینا د پیښې قربانیان چې پکې ښځې او ماشومان شامل دي په دغه څو پوړیزه مارکیټ کې دننه و چې یو شمېر ژوندي سوځېدلي یا هم ښایي د اور لوګیو یې سابنده کړي وي. د کارادا چاودنه روان کال په عراق کې تر ټولو خونړۍ پیښه ده. په عین وخت کې په شمالي ښار شاب کې یوې چاودنې 15 تنه ووژل. د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس په واتیکان کې پرون د یکشنبې د ورځې په مذهبي مراسمو کې د بغداد قربانیانو او هم د بنګله دیش په پلازمینه ډاکه کې د وژل شوو 20 بهرنیانو روح ته دعا وکړه. زه د هغو قربانیانو له کورنیو سره چې پرون د بنګله دیش په ډاکه کې ووژل شول او هم د بغداد د حملې له قربانیانو سره خپله خواخوږي څرګندوم. راځئ د هغو کسانو لپاره چې په ډاکه او بغداد کې وژل شوي دعا وکړو او له خدایه وغواړو چې د هغو کسانو زړونه بدل کړي چې کرکې سترګې پټې کړي دي.
اچکاتی دالودیو
سپین مانی د بغداد حمله غندلیا ویلی دی چې دا حمله د داعش په وړاندې مبارزه کې د متحدو ایالاتونو اراده نور هم غښتلی کوي. سپین مانی په خبره کړې اعلامیه کې د غراز ویلی چې د عراق خلکو او د دې هیواد له حکومت سره د داعش د ځپلو لپاره خپل ګټو هڅو ته ژمن دی. د جرمنی ډی پی خبری آژانس د راپور لمخې ل دغه حمله وروسته د عراق صدر اعظم حیدر العبادی ل امنیتی پوسټو د بم د کشفولو د هغه د زګاو د سمدستی لری کولو امر کړی چې ل یوې برتانوي کمپنی څخه پیرودل شوی او هغه جعلی کودل شوی دی. هغه همدارز د سخت دریزو د پټیدو د ځایونو د موندلو لپاره د هوایی اکتشافي او استخباراتي څارنې د ګړندې کېدو امر کړی دی.
خلاص دی سی کلینیکونه دی انځه کلینیکونه سی
پسې کاټه هم او د دې شکا مثبت تغیرات راغلي
دي. پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم چې دې ځان کاه نه دی مو کاره
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاذ تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازګر له څلورو تر پنځو بجو
ل آزادی رادیو
ازادي رادیو په دې خبرونه کې د ورکو عزیزانو د لټ پروګرام هم اوریدل سي. اته نیم بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه لا اسد الله لودین ناوړی.
افغان ولسمشر د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د وروستي خونړي برید په تړاو په خپلو دندو کې د غفلت په خاطر د کورنۍ چارو وزارت د پنځو لوړ رتبه چارواکو دندې وځنډولې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ناشونه ده چې د ولسي جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو انتخابات په خپل وخت ترسره شي. د پاکستان یو لوړ رتبه چارواکی وایي د افغانستان د سولې د خبرو بریالیتوب تر بل هر هیواد زیات پاکستان لپاره مهم دی. د ننګرهار چارواکی وایي چې په خوږیاڼو ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حملو کې یولس وسلوال طالبان وژل شوي دي. افغانستان نن دوشنبه له اسکاټلند سره د کرکټ لومړۍ یو ورځنۍ یا 50 اوره مسابقه پیلوي. د عراق په پلازمینه بغداد کې د پرونی بمی چاودنې د وژل شوو شمیر 130 تنو ته ورسید. د ترکیې خبری رسنۍ وایي د ترکیې وکشتي چې غزې ته لس زره ټنه بشري مرستې رسوي پرون د اسرائیل د اشدود بندر ته ورسېده. د بنگلاديش حکومت وایي هغه وسلوال چې په پلازمینه ډاکا کې د جمعې په ماښام په یو رستورانت کې شامل شل کسانو وژل د داعش پلویان نه بلکې د بنگلاديش د خپلو کورنیو افراطي ډلو غړي وو. او د اروپا د فوټبال د اتلولۍ د کوارټر فاینل لوبو په ترڅ کې پرون کوربه هیواد فرانسې آیسلند ته ماتې ورکړه.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي رادیو واورید دي او نورو خبرونو تفصیل کولای سي چې د ازادي رادیو پر وی پاڼه بلولې چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org کا فیسبوک کاروي کولای سي چې د ازادي رادیو فیسبوک پاڼه هم در سره خوشی یا لایک کړئ. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولې او په باسونو کې برخه واخلې. ادرس یې د facebook.com/azadiradio. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي ناممکنه ده چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات د تلې یا میزان میاشتې پر 23 ترسره شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نور محمد نور ازادي رادیو ته ویل چې حکومت په دې برخه کې له کمیسیون سره هیڅ ډول همکاري نه ده کړې او د انتخاباتو لپاره هیڅ ډول تیاری نه دی نیول شوی. شغلی نور د نوریاس نوري د دې پوښتنې په ځواب کې چې د حکومت مشران تر اوسه د انتخاباتو پر ترسره کېدو ټینګار کوي، آیا دغه انتخابات به پر ټاکلې نیټې ترسره شي؟ وویل
دا باید په زغرد اعلان کو چې وخت ضایع شوی ده او اوس شونی نه ده چې د تل په څلورویشتمه نیټه باندې په افغانستان کې ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو ټاکنه ترسره کړو او مسؤلیت یې هم راجع کیږي د افغانستان حکومت.
تاسو خپل دغه موقف یا وروستۍ پریکړه د حکومت له مشرانو سره شریکه کړې ده او آیا له دغه لانجین چې راپورته شوی ده د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي له حکومت سره له مشرانو سره د انتخاباتو په اړه باندې کله مشورتي غونډې لري کنه؟
په دې برخه کې د حکومت سره طرح پلانونه شریک شوی دي، ولې متاسفانه دوی فقط ژمنې کړې دي چې دغه طرحې لولې ګوري او بالاخره په دې برخه کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره همکاري کوي. چې په خواشنۍ سره و باید ووایو چې په دې برخه کې حکومت هیڅ ډول همکاري نه ده کړې پرته د یو مورد څخه. تاسو به اوریدلي وي په دې وروستیو کې د افغانستان محترم ولسمشر اعلان کړل چې دوو برخو کې اقدامات د لاس لاندې نیول شوي دي. یو امنیتي نهادونو ته دنده سپارلې ده چې د انتخاباتو د امنیت په برخه کې کار وکړي. په دې برخه کې موږ پوره مطمئن نه یو چې څومره کار شوی ده، ولې دوهمه برخه چې مالی برخه وه او د مالی وزارت یې دنده سپارلې وه چې باید په دې برخه کې کار وکړي او اړوند بودیجې لپاره هلې ځلې وشي. په دې ورستیو کې د مالی وزارت یو هیات راغلی و، د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره بحث درلوده. دوی فقط دومره ژمنه وکړه چې $10 میلیون به د ټاکنو خپلواک کمیسیون په واک کې ورکوي تر څو ابتدایي کارونه د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره ترسره شي. ولې دا فقط ژمنه وه، یعنې هیڅ عملي ګام په دې برخه کې نه دی اخیستل شوی.
نور صاحب، مخکې تاسو یادونه وکړه چې افغان ولسمشر د افغانستان امنیتي ادارو سره د انتخاباتو لپاره د امنیت په برخه کې خبرې کړې وې او هغوی ته هدایت ورکړې و. مخکې تجربو ته په پام سره، تاسو مخکې باید د انتخاباتو د رایې ورکولو مرکزونه په نښه کړي وای په افغانستان کې. هغه ناامنې سیمې باید په نښه کړي وای چې کوم سیمې ناامنې دي، هلته نشي کوی چې مرکز پرانیزي. آیا تاسو د حوزو او د انتخاباتو د مرکزونو پلان ورسېدلی ده چې ولسمشر له ادارو سره د انتخاباتو د امنیت تامین په باب خبرې کوي؟
ما مخکې اشاره وکړه چې افغان حکومت په دې کې پاتې ده چې په هیواد کې ټاکنه ترسره کړي. یعنی دا مسله اوس په افغانستان کې ناشونی ده چې په راتلونکو څلورو دریو اته تر شپږو میاشتو پورې د ټاکنو لپاره کوم اقدام وشي، ځکه چې په کافي اندازه وخت له لاسه وتل. و مسله امنیتي پلان چې جوړېده، هغه د ټاکنو خپلواک کمیسیون په رهبرۍ او مدیریت باندې جوړېده. د دریو امنیتي اړوندو لحاظونو سره دوی یوازې په دې برخه کې همکاري کوله، چې متاسفانه دې مسله ته حکومت متوجه نه ده. فقط یو بحث شوی ده او شاید هم وظیفه ځینو نهادونو اخیستي وي چې هغه کوم ځای ته نه رسېږي، یعنې ګټور نه تمامېږي. باید اول په نظري شکل باندې کار وشي او وروسته د هغې څخه باید زموږ د ولایتي دفاتر سره چې په 24 ولایتو کې دي امنیتي نهادونه په فزیکي ډول باندې کار وکړي، چې کوم ولسوالۍ کوم کلي کې دوی کولی شي چې د انتخاباتو د مراکز او محلاتو امنیتي کې او کوم ځای کې نشي کولی. دا یو لوی ارزیابي ته ضرورت لري چې د خپل یو دوه تن درو څلور میشتو پورې وخت اړتیا لري، چې متاسفانه په دې برخه کې هیڅ کار نه دی شو.
نور صاحب، مخکې تاسو سره نړیوالو مرسته کوله به تیر بیا ملګرو ملتونو، اروپایي اتحادیه او د غرض نورو سازمانونو. آیا تاسو سره مرسته تر اوسه شوې ده؟ مرسته ژمنه هم شوې ده؟
په دې برخه کې ځینې هوادونه آماده دي، چمتو دي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره مرسته وکړي او پیسې په واک ورکړي تر څو ټاکنې. ولې دلته دوه موضوعات، یو د افغانستان د حکومت یا د افغانستان د دولت تعهد دی چې باید په دې برخه کې دوی خپلې ژمنې ترسره کړي، ځکه انتخابات یو ملي پروسه ده. د دې لپاره یوازې پیسې مهم نه دي، امنیت مهم ده. د دې لپاره هغه سیاسي ژمنتیا مهمه ده چې باید حکومت یې ولري، چې متاسفانه تر اوسه پورې د افغانستان حکومت په چارواکو کې دا مسله نه لیدل کېږي.
نور صاحب، د هغو کارکوونکو مسلکي کارکوونکو موضوع چې مخکې تجربه درلودې، آیا اوس هم هغوی تاسو سره شته؟ اوس هم هغوی تنخواه ورکول کېږي که نه؟
اکثره هغه کارکوونکي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره یې پخوانۍ تجربه درلودله، حتی په تېرو 19 کالو کې کار کړی و او د دوی څخه ظرفیتونه جوړ شوي ول. د نه تنخواه د افغانستان ټاکنې، بلکې د ګینیا ټاکنې څخه یې لیدنه څارنه کړي وه، او همداشان د خارجانو سره د مشاورینو سره د نږدې کار کړی و، او هر یو اسیت و د ټاکنو د خپلواک کمیسیون او د افغانستان لپاره. اکثره دغه افراد او اشخاص د ټاکنو خپلواک کمیسیون په تېرو وختو کې له لاسه ورکړل، ځکه چې حکومت هغه ژمنې چې درلودې په هغه باندې وفا ونه کړه. او دغه افراد او اشخاص اکثره وړ افراد ول، دوی لاړل په بلابلو نهادونو کې ځانونه ځای په ځای کړل، په نړیوالو او همداشان د افغانستان څخه بهر ته. ولې یو تعداد افراد او اشخاص چې وړتیا لري د ټاکنو خپلواک کمیسیون په ډېر کم مالي امکاناتو باندې ساتلي دي، او تر اوسه پورې فقط دوی ته دا ژمنه ورکول کېږي چې نن او سبا به بیرته دغه موضوعات نارمل حالته راشي. که چېرې په دې شکل باندې موضوع ادامه وکړي، شاید دغه افراد او اشخاص هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون له لاسه ورکړي، بیا په افغانستان کې ټاکنې ترسره کول حتی ناشونی او ناممکنه خبره ګرځي، بیا مجبور چې د صفر نه شروع شي او ټول واک او اختیار او موضوعات د خارجانو په لاس کې ورکړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویاند نور محمد نور ودو ویل چې ناممکنه ده د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات د تلې یا میزان میاشتې پر 23 ترسره سي. دغه کمیسیون وایي چې حکومت په دې برخه کې له کمیسیون سره هیڅ ډول همکاري نه ده کړې، او د انتخاباتو لپاره تر اوسه پورې امادګیانې هم نه دي نیول سوي. تاسو ازادي راډیو ته غوږ شئ، اوسنۍ خپرونه مو تر 9 بجو دوام کوي، چې د ورکو عزیزانو د لاټي پروګرام یې هم یوه برخه جوړوي.
مننه کوم د ازادي رادیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې، او زه هم کله کله چې وزګار یم دا رادیو ډیر په مینا اورم.
ښو عزیزانو او دوستانو پلټنه. د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه می ومنئ. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ، دا دې بیا هم تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله میرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، که تاسو هم خپل ورک شوی عزیز لټوي، کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. ګرانو دوستانو، کله چې ازادي راډیو ته خپل تلیفوني پیغام رالېږئ، لطفا دغه تلیفوني پیغام لنډ ووایئ. په تلیفوني پیغام کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو اوریدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه ډېر داسې تلیفوني پیغامونه لرو په کومو کې چې د تاسې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او د دغو کسانو په هکله یې معلومات رالېږلي دي. د دې په څنګ کې داسې یو تلیفوني پیغام هم لرو چې یو ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلی دي چې د دوی ورک شوی عزیز پیدا شوی دی او له موږ څخه یې مننه کړې ده. ګرانو اوریدونکو، د دې په څنګ کې ډېر نور داسې تلیفوني پیغامونه هم لرو چې په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. یو ایمیل هم را رسېدلی دی چې د خپرونې په ترڅ کې به یې تاسو ته درولولم. نو ګران دوستانو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام تر پایه یو ځای سره واورو. ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار استاسی کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0000422211415. تاسو زموږ غږ ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګرانو اوریدونکو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې د تاسې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. اول به هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور د ځان په اکله رالېږلی دی او ویلی دی چې له خپلې کورنۍ څخه ورک شوی دی. اول به دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه دولت ملت چا د کندهار د پنجوایي د ولسوالۍ سره چې سره د تلیفون په لیلمه زه په چې زه په کوچنیوالي د کور راوتلی یم. د کرزي تعول حکومت نو زما څخه خپل کور کلیبان ورک شي. په کوچنیوالي زما خپل نوم یې نور مې وویسته، نو اوس زما باندې ما خپل نوم دولت ملت چا دی. هر څوک چې زما په اکړه معلومات لري زما په دغه شمېره دې زنګ ووهي. زما د تلیفون شمېره ده 0111 9 5 9 1. دا زما د تلیفون شمېره ده. د دې راځو څخه مننه د خدای په امان.
تلیفوني پیغام مو واورید. ګران دوستانو، اوس به تاسو ته هغه تلیفوني پیغامونه در واورو په کومو کې چې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې ځینې ورک شوي عزیزانې پیدا کړی دي. دغه تلیفوني پیغامونه به یو په بل پسې یو ځای سره واورو.
بله، سلام علیکم، زه ولی محمد زلان یم. د کندهار ولایت د میوان ولسوالۍ څخه خبرې کوم. دلته زما یو سړی پیدا کړی دی. ما ته معلوم دی چې دلته د یو چا سره کار کوي. تقریبا دا درې نیم کال کېږي چې دلې راغلی دي د میوان ولسوالۍ ته. دلته یو وخت د بل چا سره شاګرد و چې اول کې راغلی و، اته مې ښکار ورسره وکړي. نو اوس دا څو وخت کېږي چې بیا د بل چا سره اخته دی کار کوي. کله په اول واري په نانوایي کې و، اوس دلته د یو بل خیاط سره دغه سره کار کوي. نو کله نوم نعمت الله سي کله سمات سي دا غدوار دمانه باندې دی دغه کی کله زما نوم بل شي دی هغه اصلي نوم چاته نو شي وې زه د کور څخه به دې سوي ما که هلته نور خلک دي مانه پرېږدي نو دا سړی دلته روانه ولسوالۍ کښې ته اوس هم کار کوي داسې یو سړی دی تقریبا داسې د څلورویشت پېنځهویشت کالو شاوخوا معلومېږي نو دا هر چا چې بس ما سره دې د ټېلیفون په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي د ټېلیفون شماره به زه درته وایم صفر اویا اووه شپږ صفر دوه پېنځه یو څوارلس دغه زما زه ولی محمد ځلان یم دغه زما د ټېلیفون شماره ده بیا وایم صفر اویا اووه اویا صفر پېنځهویشت څوارلس بس دغه چې هر چا دی بس کله نوم نعمت الله شي او کله دی زما نوم اصلي بل شی دی هلته زه د کور څخه خبرې سوی یم چېته تاله ورونو خبرې سوی دي که او بل مشکل ورته د شا خواته جوړ دی بس دغسې دی اوویشت پېنځهویشت کاله په شاوخوا دی بس ما سره دې تماس ونیسي د ازادۍ راډیو زنده باد تلفه
زنی مسول د سروبي د ولسوالۍ نه تاسو ته پلستاسو سره په لین کښې یم دلته یو کس چې تقریبا اول دی انتقالي حکومت د کرزي چې کله د طالبانو حکومت سقوط کړی و او یو الګ د شمس په نامه باندې د سروبي ولسوالۍ ته تقریبا شپږ کلن و شمس الرحمن یې نوم ده دی وایي چې زه د محمد خان زوی یم او ولایت مې خوست ده ولسوالۍ علي خیل او کلی دراګۍ تقریبا تر اوسه پورې دلته په یو مدرسه کښې چې اوس زلمی سوی ده دی وایي چې زه له خپل کور نه ورک سوی یم که دا هلک د هر چا وي په دې لمبر دې مونږ ته زنګ ووهي او د سروبي ولسوالۍ کښې به ورته پیدا شي ټېلیفون شماره ده صفر اووه څلور څلور اته دوه 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 اویا ټېلیفون شماره یو ځل بیا تکراروم صفر اووه څلور څلور اته دوه 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 او اخر کښې اویا السلام علیکم
سلام علیکم حجرت الله کامران یم د پکتیکا ولایت د ګومند له ولسوالۍ نه مې اړیکه نیول ده یو نفر په نامه چې د عبدالخلیل په نامه باندې ده او کله ځان د یو ولایت او کله د بل ولایت موږ ته معرفي کوي د تقریبا د شپږ کاله کښې زموږ سره دلې ژوند کوي که هر چا خپل یا څوک پېژني نو د مهربانۍ له مخې دې په دې لاندې شماره له موږ سره اړیکه ونیسي زموږ د ټېلیفون شماره ده صفر اووه سوه اووه اویا نه نوي څلور اتیا نه اویا دای کله وایي چې موږ د پکتیا یو کله وایي چې موږ د غزني یو کله یو څه وایي کله بلته دلته موږ سره کار کوي که هر چا خپل یا څوک پېژني نو د مهربانۍ له مخې په دې لاندې شماره له موږ سره اړیکه ونیسي موږ به د ده په اړه باندې ټول معلومات ورکړو زموږ د ټېلیفون شماره ده صفر اووه سوه اووه اویا نه نوي څلور اتیا نه اویا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خانم اللہ دنگرہار ولید چکرہار ولسوالی سے خبر کروں زمنگا یو ترزوی چی پنامو دی عزیز اللہ دے دغه دیش کله کیږي چې نادر کشوی دی یو اوریدون کی د هلمن نام ټلیفون ازادی رادیو تکړه او چې یو حجیز پنامو الگ دی دل تګر دی کچته دا اوریدون کی زما غاغ اوری نو مهربانی دیو کی ازادی رادیو ته دی زنګ وهی چې مونږه شماره والو اوریدون کی نه اوری نو ازادی رادیو نه نیکی هیلی کوم چې مونږ ته دغه پیغام بیرته واپس خبر کړي د هغې اورېدونکي وسلام زمونږ د ټېلیفون شمېره ده صفر نهه اویا نهه اویا اتلس نهه سوه شپږ اتیا وسلام ډېره مننه د ازادي راډیو نه
د ازادي له راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ که مو ورک عزیز لټوئ نو کولی شئ چې په دغه شمېره ټېلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ صفر صفر څلور سوه شل دوه ویشت یوولس څلیرویشت یو سلو پنځلس ګرانو اورېدونکو محترمو دوستانو اوس به تاسو ته هغه یو ټېلیفوني پیغام در واورو کوم چې یو ورور ازادي راډیو ته ټېلیفون کړی دی او په خپل ټېلیفوني پیغام کې ویلی دی چې د دوی ورک شوی عزیز د ازادي راډیو له لارې نه پیدا شوی دی او له موږ څخه یې مننه کړې ده راځي چې دغه ټېلیفوني پیغام یو ځای سره واورو
زما ورور پیدا شو زما ورور احمد الله پیدا شو زه در اګوا څه خبره کوم زما ورور احمد الله پیدا شو دغه دې شپږ کاله پر بیابان تېر کړي و خپل کور ته په خیر راورسېدي زه د ټولو ازادي راډیو ته مبارکي وایم ټول ملګري بانډوستانو ته مبارکي وایم په مخه مو ښه خدای پاک مو ملګری
ټېلیفوني پیغام مو واورېد له دغه ورور مننه کوو چې ازادي راډیو ته یې ټېلیفون وکړ آزادی رادیو تل د تاسې د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پیدا کولو په برخه کې مرسته کړې ده او ډېر کله د آزادی رادیو لاره نه ډېر ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي او خپل کورونو سره یو ځای شوي دي. تاسې زموږ غږ آزادی رادیو څخه اورئ. په آزادی رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. که دننه زه دغه پروګرام په ازادي راډیو کې ونورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼه ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګرانو دوستانو، اوس به زه تاسو ته هغه یو ایمیل در ولولم کوم چې یو ورور ازادي راډیو ته رالیږلی دی. دی په خپل ایمیل کې وایي چې ګل محمد مشهور په آجی محمد د آجی امیر محمد زوی چې شاوخوا څلور څلوېښت کاله عمر لري، یو کال مخکې کویټې ښار ته تللی و چې له هغه نه وروسته لا درکه شوی دی او هیڅوک ورڅخه خبر نه لري او نه پوهیږي چې چیرته دی. له ټولو اورېدونکو څخه هیله کوو چې که چیرې څوک یا کوم کس د هغه په اړه معلومات لري نو ازادي راډیو ته دې تلیفون وکړي او یا دې هم دغې شمېرې ته تلیفون وکړي. د تلیفون شمېره ده 0555212015. د تلیفون شمېره یو ور بیا وایم 0555212015. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. ګرانو اورېدونکو، اوس ور ورسېد هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
زما یو د اکا زوی ده د شمس الله په نامه ده د غزني ولایت یو غز ولسوالۍ د محمد صدیق بابا کلا د کلي اوسېدونکی ده. تقریبا اته نه میاشتې وخت کېږي چې لا درکه ده. که چا ته په هکله معلومات وي او په دغه شمېره باندې موږ ته معلومات راکړي نو نقد انعام به هم ورکړو. 0288 شپږ پنځوس اووه پنځوس یو. شمېره یو ځلې بیا تکراروو 0288 شپږ پنځوس اووه پنځوس یو. مننه. که هر چا هم راکړو نقد انعام لري.
زه اجاز عبدالکریم اسدزی د سپین بولدک د بیش بارډر ستاسو سره په تماس کې یم. زما یو زوی ورک دی اتلس میاشتې کېږي. نوم یې بارم دی پکول اسدزی دی د څوارلسو کالو دی. اتلس میاشتې کېږي چې د کور څخه نادرکه شوی دی. هر مسلمان ورور ته که په افغانستان کې که په پاکستان کې که معلومات وي د الله د رضا دپاره دي زموږ سره په دغه شمېرو باندې ونسي. 0 اویا 2 اویا دېرش یو سلو څلور دېرش. 0 اویا دېرش نه څلوېښت پنځه سوه اووه شپېته. 0 اویا اته اویا څلور څلوېښت دوه سوه یو څلوېښت. د خدای د رضا لپاره اتلس میاشتې کېږي. زړه مې اور اخي زه پلار یم. د خدای د رضا لپاره سید راډیو د لارې خلکو پورې دا پیغام ورسوي. خدای مې دنیا او آخرت سم کړه.
د ازادي راډیو د اروپا عزیزانو په لټه کې پروګرام ته دا پیغام کېږدم. زموږ یو عزیز څلور میاشتې کېږي چې نادرکه شوی دی. عبدالستار یې نوم دی. د کندهار ولایت ارغستان د ولسوالۍ د اختر محمد اکا زوی دی. که چیرې په دا حق له چا ته معلومات وي پر دا نمبر دې زموږ سره رابطه وکړي. 0 اویا 4 اویا 1 2 اویا 4 دېرش. دومه شمېره 0 اویا 9 3 دېرش 8 ویشت.
السلام علیکم. عبدالستار یې فراد ولایت ګلستان د کریم الله عبدالرحیم په نامه باندې تقریبا پنځه نیم کاله کېږي. پنځه کاله کېږي چې وروسته زیاته تن پکې قندهار او د بولدک پر لور روان دی. قندهار د کریم الله عبدالرحیم په اړه اسم معلومات ماتنه سره د ژوند او د مرګ نه هر مونږ نو شنو ورته کده کریم الله عبدالرحیم په اړه معلومات وی د ژوند او یا د مرګ یا د شاعت بندي روزنه د جکپور کومندانان څخه د غیلې د اسلام خاطر باندې د بشر په خاطر باندې د تشیل شي د هر چا سره بندي په لاس کې د خدای د پاره دي. خاطر و چې یو خو ما ته
د حمل پر 15 باندې چا ویلو چې د قاریم ناظرین په اړه معلومات لري، خو دا هیڅ معلومات یو ماته ورسنه نه شول. ټول راوکي او د ازادي راو ته زنګ وغوږی په سلام راځم. تر څو چې په ژوندۍ بڼه ازادي راو د ژوند څخه غمونه ولا شریعت ته. السلام علیکم.
بله السلام علیکم، زه عزتالله ارمنیم د لشکرګاه شاد خبرې کوم. زما یو دا کار زوی اسدالله ورځ ترې هر مسلمان ورور ته لیدلی وي د تریخ ناو په سیمه کې. هر مسلمان ورور لیدلی وي زموږ سره پر دغو شمېرو هرې کونی کې 0 0 8 9 0 8 1 1 2 شمېره زه بیا تکراروم 0 0 8 9 0 8 1 1 یا په پای کې 2 خپل شرینی ترلاسه کړي. ازادي راډیو زنده باد مو پیغام دی خور کې ډیره زیاته مننه د خدای سامان.
مظفر رام چې زموږ بل هڅه کوي شو وسولي د اجرابات څخه یې اطلاع خبره کوم چې موږ یو څو سره د یو ورځ د کواله چې د ګریشو لوڅالي تکړه یو د ملګریانو د کور څخه وتلی ده. انا که په دې اړه باندې معلومات ارزه چې د ارچا په کوټ کې چې موږ ته دې په دغه شمیره باندې فرجې اعلان چې په نشره کې موږ ته رنګ وي. زموږ شرین ورکړو. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زنه کبلان د هلمند ولایت څخه در سره په تماس کې ما زما یو د ماما زیبي د نجیب الله په نامه ورک دي چې هر څه ته تدا برابر باندې معلومات وینم. موږ سره دې په دې شماره باندې تماس ونیسي. پر اویا 50 و 10 9 6 5 یو ځل بیا 0 اویا 50 و 10 9 6 5.
الو السلام علیکم، زما نوم عادل سفر. زما د ورک زوی نوم خان مشهور په منوت شه. هر څوک په اړه معلومات لري له موږ سره دې په دغو شمېرو په ناس ونه. 0 اویا 50 و 10 9 6 5. هر څوک په اړه معلومات لري له موږ سره دې په دغو شمېرو په ناس ونه.
یو عزیز دا څلور میاشتې کېږي چې ورک دی. عبدالستار نوم دی، د اختر محمد قاضي دی، د کندهار ولایت ارغسان د ولسوالۍ دی. نو په دا حق د کچېری تاسو د ورکو عزیزانو په پروګرام کې چاته معلومات یا چا ټلیفون راکړي په زموږ سره په دار نمبر باندې رابطه وکړي. 0 اویا 0 اویا 1 2 اویا 0 0. او بله شمېره 0 اویا 0 9 0 0 0. کچېری چاته معلومات یا چلدلې یا یو ځای بندي یا د خپل اوري په دا نمبر کې زموږ سره رابطه وکړي. والسلام با احترام.
الو السلام علیکم، زه جاوید د ننګرهار ولایت په چرګام ولسوالۍ تاسو سره په کې چې مو مرزا صاحب خدای دې وکړي چې ما په یمو نشر شي. څو څو واره یې غلغ له معلومات زمونږ د ورک په باره کې مرزا صاحب وړاندې شوی دي، خو پوره معلومات نشته ستاسو توجه په هیله. نو زه خپل ورک فضل غنی په نوم هم دی، د ننګرهار ولایت د پچراګام ولسوالۍ د پچیر د کلو 15 نیم کال کېږي کور ته بېدارکه شوی دی. نو یې ټلیفون نمره به یو ځل بیا غواړم چې ویم 0 9 8 8 8 4 3 5 3. ټلیفون شماره یو ځل بیا 0 9 8 8 8 4 3 5 3.
د ازادۍ راډیو د ورکوښو عزیزانو پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. زما د کاکا زوی حاجی ببرک د عبدالحلیم زوی چې 15 کال عمر لري، د وردګ ولایت د چک ولسوالۍ د نیم پایپل درې د شینی د کلي اوسیدونکی دی. 2 هفتې وړاندې د غزنی ښار څخه بې درکه شوی دی. هغه دوستان چې ته په حق له معلومات لري او یادې پیژني، مهرباني دې وکړي په دې شمېره د زمون سره په اړیکه کې شي. د ټلیفون شمېره ده 0 و 9 9 1 1 5 5. د ټلیفون شمېره یو ځل بیا تکراروم 0 و 9 9 1 1 5 5.
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو، د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه راواستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مازدیګر تر 8 بجو پورې خپرونې لري. د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبې ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واورئ.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په 4 بجو له ازادي راډیو نه.